لات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ادب هنر او فرهنګ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هر کله کوم د مجلې په نننۍ غنډه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی یو هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو
خموګول د چې وخت په تیرې دو سر غزل هم دغه چوکاټ تیرې تغیر پیراوی په موضوعي لحاظ باندې
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیګو
لغوندې خو عورت ډیر بدلتن وایم ډیر سمې پزړه کې دی لوګ پدړتو وایم
او رخمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیتا نیکل شوه نظم رام غخته خدای دانو څنګه وی شو چې زه اور باندې سوځېګم او غره پورې خان دی خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندې يم خدای دانو څنګه شور دې چې خاموش خاموشي د خبرونه په پیل کې مریم توخی ته غوښتي چې د تیرونی فرهنګي خبرونه وړاندې کوي
د تاریخي ابداتو په حق له د پوهاوی ورکولو هوکړه لیک لاسلیک شو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو د ساتنې ریاست نن د فرهنګي میراثونو د ساتنې سره د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک کړ د عامه پوهاوی ورکونې لپاره د باختر آژانس د خبريال د خبر لمخې د تاریخي ابداتو د ساتنې رئیس عبدالحد عباسی د هوکړه لیک د لاسلیک کولو په مراسمو کې وویل د دې تفاهم لیک د لاسلیک کولو موخه د خلکو لپاره د فرهنګي میراثونو په اړه کې پوهاوی ورکول دي او هڅه کوي چې دغه پروګرامونه په ولایتونو کې هم پرختیا عمومي هغه زیاته کړه له هغه زیاتو غونډو وروسته چې لرلې مو د محور د حقوقو د پرختیا موسسه همکارۍ ته چمتو شو چې د فرهنګي میراثونو په تیر بیا د لرغونو ساحو او د تاریخي ابداتو په ساتنه کې په ګډه کار وکړو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسنی صافی د عینکو د مسوکان د سیمې له یو شمېر مخورو سره په کتنه کې د هغوی غوښتنې او ستونزې واورېدې د باختر آژانس خبریال د خبر لمخې په دې کتنه کې په داسې حال کې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې رئیس نوراقا نوري د کانونو او پټرولیم وزارت او د عینکو د مسو د کانو محافظت غونډه قومندانې استازي هم حاضر وو څو تنو د عینکو د مسو کان د سیمې د مخورو په استازیتوب د عینکو د مسو کان د کارګرانو د معاشونو د زیاتوالي او د دې سیمې د امنیتي حالت ښه والي ته د پاملرنې په اړوند خپلې غوښتنې او ستونزې وړاندې کړې دغه راز دوی د عینکو د مسو کان د لرغونو آثارو د ساتنې له مسؤلینو سره خپل ناتړ او همکاري څرګنده کړه حسنې صافی د لرغونو ساحو په ساتنه او د سیمې د امنیت په تامین کې د سیمې د خلکو همکاري مهمه وبلله او د امکان تر حده پورې د هغوی د غوښتنو او ستونزو د څېړنې ډاډ ورکړ د یادونه وړ ده چې د عینکو د مسو کان په ساحه کې کیندنې له 1928 لمریز کال څخه تر اوسه پورې دوام لري چې په پایله کې وزره منقول او غیر منقول آثار ترلاسه شوي دي د عینکو د مسو کان په پروژه کې د سیمې صنعت سره 1500 سیمه ایزو کارګرانو ته د کار زمینه برابره شوې ده په کابل کې د کتاب راټولولو کمپاین پیل شو د لومړي ځل لپاره د عامه کتابتونونو د پرمختګ په موخه د کتاب راټولولو کمپاین د وږي یا سنبلې په 25مه د جمهوري ریاست د چارو ادارې د لوی ریاست د مدني ټولنې د رئیس او د عامه کتابتونونو د رئیس په اهتمام په کابل کې پیل شو دغه کمپاین د روان کال د وږي له 25مې څخه د تل تر اتمې پورې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې دوام کوي د باختر اژانس د خبر لمخې د دغه کمپاین د پیل په مراسمو کې چې د کابل په عامه کتابتونونو کې جوړ شو، لومړی د عامه کتابتونونو لوی رئیس حمید الله شهرانی خبرې وکړې او ویل چې دغه کمپاین د هیواد د کتابونو د پرمختګ په موخه پیل شوی دی. د له هغو کسانو چې د کتاب د پیرودنې وړتیا لري وغوښتل چې د یو یا څو ټوکو کتابونو په پیرودنې سره د هیواد له کتابتونونو سره مرسته وکړي. هغه د هیواد له خلکو څخه هم وغوښتل چې د کتاب لوستلو فرهنګ د پیاوړتیا لپاره د کتابتونونو سره مرسته وکړي او هغه کتابونه چې په واک کې لري له دې لارې د ټولو استفادې ته وړاندې کړي. دغه کمپاین د هیواد په ټولو ولایتونو کې عمل کیږي چې د خلکو په اغیزمن مشارکت سره په ټاکل شوي موده کې په سلګونو زره ټوکه کتابونه راټول کړای شي. په اوسني عصر کې چې معلوماتي ټکنالوژي ټول فرصتونه برابر کړي دي، اوس هم کتابتونونه څېړونکو، محققانو، لیکوالانو، محصلانو او ښوونکو ته د لاسرسي وړ مرجع په توګه دي.
ځوان لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک په هند کې د جواهرلال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد پوهنوال ډاکټر عبدالخالق رشید پر ژوند او هلو ځلو یو څېړنیز کتاب لیکلی. له نوموړي سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې.
پوتک صاحب، که په پیل کې اداره ته ووایي چې دغه کتاب چې تاسو لیکلی د ښاغلي عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې، ولې مو ولیک؟
داسې خبره ده هیواد صاحب چې په خپله پروفیسور استاد عبدالخالق رشید ډیر پخوانه د کابل پانتون پښتو ادبیاتو په څانګه کې استاد پاتې شوی وو. بیا په هند جواهر لال نهرو پانتون کې چې کومه د پښتو ژبې کومه چوکۍ الته وړاندې شوله، دوی ځانونه کاندید کړل د نورو استادانو په شمول باندې، چې په هغه وخت کې امتحان استاد علامه عبدالشکور رشاد ورزنې اخیستی وو. بیا د نورو استادانو په شمول باندې د دې نمرې چې وې یو څه زیاتې وې، هماغه و چې دی هند ته لاړ. په جواهرلال نهرو پوهنتون کې پښتو ژبې او ادبیاتو په څانګه کې تدریس پیل کړ. نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لرې پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید یو خو مسافر دی، بل داسې دی چې هلته یې په پخوانیو نوابانو باندې، هلته په پخوانیو پښتنو باندې او په قبیلو باندې کار کړی دی او ډیر کار یې کړی دی هیواد ته. هلته د هند په افغاني سفارت کې فرهنګي آتشه هم پاتې شوی دی، ډیر کاری کړی دی. نو ما وایل چې داسې نشي چې دا سړی مثلا د محصلینو او متعلمینو او د نورو ځوانانو د ذهن لري پاتې شي، نو باید کوم کارونه چې د کړی دي هغه باید زره ټول کړم، خوندې کړم او د خدای په نصرت او کومک سره وتوانې دلم چې دا کتاب می راټول کړلو د په اړه باندې او چاپ شو.
په دې کتاب کې کوم موضوعات راغلي دي؟ یعنی تاسو د استاد خالق رشید د ژوند کوم اړخونه څېړلې دي او لیکل مو پرې کړی؟
دلته د کتاب نوم دی د عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې. همدلته تقریبا دا کتاب چې دی په دونوي صفو کې چاپ شوی دی او لړلیک دی د عبدالخالق رشید د ژوندلیک ته زده کړې دي، رسمي دندې دي، ادبي هلې ځلې دي، شاعري ته کتنه ده، نثر ته کتنه ده. همدا ډول یې استاد خالق رشید او د کره کتنه ده، د په کره کتنه کې هم پوره هلې ځلې کړې دي او لاس پکې لري. او استاد خالق رشید مې د نورو لیکوالو شاعرانو له نظره چې دلته د ډیری استادانو چې هغه استادان دي چې د استادان پته شوی دي او د ته په پانتون کې درس ورکړی دی، لکه پوهان صاحب مجاور احمد زیار او همداسې نور استادان دي. پرځ کې د نورو لیکوالانو شاعرانو نظریات مې اخیستي دي، د استاد حبیب الله عرفی نظر دی، د صفی حلیم نظر دی، په همدې شکل باندې د پوهان مل محمد نبی فرحی نظر دی، د ګلاب منګل نظر دی، د جلال نورانی نظر دی، په همدې ډول باندې د افسر رهبین نظر دی، د استاد محمد رفیق نظر دی، د نورو علماو او استادانو نظریاتی په همدې شکل باندې د کاناډایي استادانو نظریات مې رخصتي دي، د هند جواهر لال نهرو پانتون د پښتو څانګې او د دری څانګې الته د مرکزی آسیا د مطالعات او د څړنې د مرکز په څانګه کې چې کوم څېړونکو دي هغو نظریات مې رخصتي دي. او بل اخره مې استاد خالق رشید د ټولو د نظریاتو او وړاندیزونو پر وړاندې کې چړلای دی او لیکل مې ور باندې کړی.
د دومره ډیرو خلکو نظرونه مو چرټول کړی دي، دوی د استاد خالق رشید په اړه څه ویلي؟ یعنی د کار ځانګړنې کومې وي چې د لنورو بیلوي؟
دا داس خبر ده چې کله استاد خالق رشید هند ته تللی په پښتو څنګه کې هلته تدریس پیل کړی دی، دوی ته د استاد علامه رشاد لوخه ویل شوی وو چې تاسو به هلته یوازې په تدریس باندې هلته اکتفا نه کوئ، هلته نور تحقیق او ریسرچ سپکاوی یی دی پخاته چې دی موږ د پښتنو ډیر غټه سټه په هند کې پرته ده، نو هغه باید دلته خوندي پته شکار پیوشي. ډیری استادانو چې د پاړه باندې نظر کړی دی همدغه نظر دی چې استاد خالق رشید الته په پخوانیو پښتنو باندې په قبیلو باندې ډیر کار کړی دی، چې د هغو څخه مثلا یو نمونه د ارزانی خیش کې د مزار پیدا کول وو، او پر وروسته کې همداسې یو بل د پیروخان یو نوی اثر پیدا کړی دی چې د خپل تحقیق په پایله کې ویني دغه نوښتونه د کړي دي ویني هغه شیان هلته په هند کې ورک وو، او ویني داسې یخي وو چې بل چاته نه وو معلوم، خو د ده په خپلو حالو ځلو باندې دغه شیان را روښانه کړل، او استادان او څېړونکي د ده په اړه باندې ډېر خوشبین دي چې ده په خپله څېړنه کې پښتو ادبیاتو ته هغه څه چې ورک وو را پیدا یې کړل.
کله چې د یو ادیب پاړه خبره کیږي، یعنی هلته تمرکز په دیاړخ باید وشي چې فرزند په ادبیاتو کې څه کړي، کوم نوښتونه یې کړي دي، خو یو نقد چې کیږي هغه دا ده چې موږ ډېر کله د یو ادیب پاړه دغه د کارونو پاړه لیکل کوو، نو هغه ډېر د هغه له شخصي ژوند متاثره وي. مثال له پلاني سره مې په پلانیزي کې ولیدل، اول ځل داسې آشنا سو، چای مو وڅښلو، بیا چا کار ته لاړو، هغه مو وکړه دا مو وکړل، یعنی هغه موضوعات راخلي چې ولوستونکي ته ډېر مهم نه وي یا هغه څه ترې زده کولی نشي. چې لیکل کړی دي ډیر تمرکز مو پسته کړی،
ډیر تمرکز دلته په چړنه باندې دی، چې اگر کما خو د استاد خالق رشید بیلابیل چړنه او تدریس برخه مې راخیستې ده، د شاعرۍ برخه مې راخیستې ده، د نثر برخه مې راخیستې ده، خو ما ډیر فوکس پکې کړی دی هغه چړنه ده. یعنی دوی په خپل په دې باندې تاکید کړی دی چې چړنه باید زر و نشي، زر یو کتاب چاپ نشي، یو شیخ مثلا روخانه شي، بیا ورسته په باندې کار وشي، د خلکو نظریات په واخیستل شي، او بیا ورسته
دغه کتاب چې کله چاپ شو او خپل استاد خالق رشید وکوت، څه یې درته وویل؟
داس خبره چې ما لومړی ځل غوښتل چې په استاد خالق رشید باندې کار وکم، نو دوی ما ته وویل وای چې ما دومره کار نه دی کړی، په داس چا باندې کار وکړي چې غوی څه پښتو ادبیاتو ته په مونږ کې ټول ادبیاتو ته وړاندې کړي یو څه کړي دی، ویني نه غوښتل چې په د کار وشي. خو ما وویل چې هغه حال دا چې د یو څلوېښت کتابونه د لیکلي دي چې دغه څخه څوارلس یې چاپ شوي دي، نو د ډېر کار کړی ده، نه غوښتل چې په د کار وشي. یعنی د وویل چې د ما دومره کار نه دی کړی، ما دغه کار وکم چې نه دا د شاین چې څه کار یې کړی دی دا باید ټول راټول شي، خوندي شي، په یو ځای کې په یو کتاب کې پارڅه کې چې باید راټول شي. نو ورسره د خوښي څرګنده کړله، مو ته د په دې باندې ویني د وویل چې زه باید ډېر کار وکم، ما تر اوسه پورې ویني په هند کې په څېړنه کې او په پښتو تدریس کې دومره څه نه دي کړي، زه باید نور کار هم وکم. نو د معنی په قطعي و مننه کړې ده، او کتاب یې لوستی دی، کتاب ته رسیدلی دی، او هلته د هند جواهر لال نهرو پوهنتون پښتو څنګه کې په دری څنګه کې دی، د هند په سفارت کې، هلته په افغاني سفارت کې د ادبیاتو په برخه کې مثلا سفیر ته رسیدلی دی، فرهنګي اتشې ته رسیدلی دی، ټول خوښي څرګنده کړې ده، او دغه کتاب په دې باندې دلالت کوي چې یو افغان په جواهر لال نهرو پوهنتون کې مثلا پښتو څنګه چې د یو تدریس چې د یو مضمون د تدریس په شکل باندې خلکو ته تدریسیدله، وینه هغه د لیسانس تر کچې پورې ورسیدله، بل اخر اوس الحمدلله الته اوس او ماسترۍ کې اخیستل کیږي. یعنی دغه سړی ارزي او الته ډیر کار کړی، ان شاء الله د کار په دې کتاب کې خوندي دی.
تا ته د استاد خالق رشید په ژوند او کارونو کې څه جالب یا ډیر مهم ښکاری؟
د ما لپاره ډیر جالب شی دغه دی چې دای د هوا څخه تقریبا 15 کاله لری پاتې شوی، او دای په مغه یو ځای کې په تدریس او په تحقیق باندې ویني دی، هیڅ نه ستړی کیږي، ویني عمل ته هغه مغه ځای خوند ورکړی دی، او داسې بوی لکه خپل څنګه پښتو څنګه داس بلې لکه خپل کور، او دا ځای ما ته ډیر جالب دی چې دای ولې دومره کارو سره بیا هم نه پتنګیږي. همدا ځای ما ته جالب دی، نو د ما د پاره خپله دی یو ډېر ښه رهنما دی، یعنی چې د موږ مشران کار کوي زحمت وباسي، نو ما غونده کشران د پښتو ادبیاتو زده کوونکي، نو باید موږ هم ډېر مقاومت وکړو چې په راتلونکي کې یو کار ښه پر مخ بوزو او زر پتنګ نشو.
ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه. کوره ده
کله چې د یوې ټولنې هنري، فرهنګي او ټولنیزه برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي، نو نومونې هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نومونې چې په غیر علمي شکل رامنځته شوي وي اصلاح کیږي، او د علمي بنسټ له مخې یې درستې بڼې ټاکل کیږي. په پښتو ادبي دایره کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې مسأله یو کړکېچنه او لسنځو ډکه مسأله ده. د هنر جاج نننې برخه کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې په پار د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا زمون سره غږېدلی یو.
هنر جاج.
ډاکټر صاحب په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونه چې شوي دي دغه نومونه څه ډول شوي؟
دا نومونه مونږ یا د پښتو منظوم ادب په دوو برخو چوي شو، چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات، یو دویم برخه دیوانی ادب دي. خا شفاهي ادب کې هم چې کوم نومونه تر موږ راغلي دي، دا موږ د امغه د ولس له نمونه راخستی، چې ولس ورته څه ویلي دي امغه نمونه موږ هم ورکړي دي. یعنی دا دوی کې جوړ شوی نمونه چې یو ادیب پاتېږي، څېړونکی یا محقق پاتېږي، د ته نوم ورکي، دا کم ښکاري. اوس بیلګی سروکستا نوم نه دی، دا خپل ولس ورته ویلی دی، دا سروکی دی، سر نه اخیستی دی. کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرې ویل شوي دي، هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې ور اچولي دي، ورسره غبرګي کړي دي. سروکی هغه سر نه اخیستی دی، دا نوم یې ورته ورکړی. لنډۍ، ټپه او همدارنګه مصره، دا هغه نومونه دي چې دا ما ته نه دي ورکړي، دا مولس ورکړي دي. په یوه سیمه کې ټپه بولي، په بله سیمه کې لنډۍ بولي، په بله سیمه کې مصره بولي، او کېدش کوم بل نوم هم ولري او لري بای. او دا په لنډیو کې هم دو دوی نومونه راغلي دي، استعمال شوي دي. همدارنګه ببولالي، دا هم تا نه ده ورکړي، دا نوم تا نه ده ورکړي، دا نوم هم ولس ورکړی چې ببولالي دي.
یو خو هغه نومونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړي دي، یو هغه نومونه او ژانرونه دي چې موږ تل له نورو ادبیاتو راغلي.
همداز اوس وایم، راځم هم دې ته کنه. یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي، چې هغه دیوانی ادب موږ ولې ورته وایو؟ هغه ادب دی چې تحریري لیکل شوی ادب دی، او اکثره وخت د فورمونه لو د نورو ژبو نه په اغیز باندې راځي، خو بیرته بیا د هرې ژبې اروزی جوړښت لږ فرق دی، هغه غسی نه وي. مثلا غزل دی، د غزل شکل او جوړښت په همدې ډول باندې چې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصرې څنګه په قافیوي جوړښت کې سره برابر وي، دا هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي، او دا تعریفونه هم دغه شي راغلي دي. هغه دغوی تعریفونه دي، موږ هم کټ مټ راخیستي دي، او بیرته بیا پې سوچ نه ده کړی یا کره کړي نه دي. قصیده همداسې درواخله، رباعي همداسې درواخله، دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره، زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته، چې جوړښت یا روزي جوړښت بیا د هغه په څیر نه دی. اوس درته وایم، قصیده تر غزل وړاندې ده،
په تاریخي
قدامت کې په ویل شو برخو کې قصیده وړاندې ده. ځکه قصیده خپل درې برخې لري، او دا برخې چې قصیده چې راغلي زموږ د فارسي ادب نه راغلي ده. دا درې برخې چې هغه ول برخې مثلا تغزل و، تشبیب و، دعای ګریز و، صحیح و، دا هغه برخې دي زموږ په ادبیاتو کې، زموږ پښتو ادبیاتو کې مو قصیده بیا تشته ویلې. مو قصیده هغه ته ویل چې غزل به وګوت شو، بیتونه به ډیر شو، موږ به ویل ګونده قصیده ده. دا نه ده قصیده. قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نورو ادبیات نه مونږ راغلی ده، موږ له دغه په شمار دوه قصیدې لرو،
اغه د کاروندوی غوري
او د شیخ خسري سوري.
دا د په برابر
دا قصیده برابر، ځکه چې الته مغه د تغزل برخښته، د تشبیب برخښته، یا د امدا دوایا غوري زدا برخې پکښته، صحیح. ته دا اغه نه راوړان دي چې دا دوه قصیدې ولولې، ته په کې دا شینه نشي پیدا کولای. یعنی اغه ادب چې دیوانی دی، مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه ماده نشته، د رحمان بابا نشته، د حمید بابا نشته. که اوس څوک جګیږي هغه سي قصیده نه وي، او دا ولې نه وي؟ دا داسې ده چې په وخت د وخت په تیریدو سره دا فورمونه یو له بل نه داسې زیږي. په فارسي ادب کې اهم د قصیده چې راپیدا شوله، خلکو بیا وخت نه لاره چې داسې اوږده شعرونه واوري یا ووایي، او دا اکثر هغه د پاچاهانو ستاینه ته و، کنه د اشخاصو ستاینې ته به دا ویل کېده. ورو ورو پاکې نوښت دا رامنځته شو، دا تغزل برخه رابېله شو، دا و غزل. او غزل کې ټول استایل وي، شروع په استایل باندې کېدل، صحیح. ټوټه ټوټه شو قصیده، ځکه یو ټوټه چې نه بیل شو قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شو لکه زیږېدلې چې وه، د غزل تن رامنځته شو. یا مثلا دینه دوه بیته اخواته شو، دوه بیته خو یو بل فورم وزیږو. په پښتو ادبیاتو ته چې راشو، له پرته له هغه دوو قصیدو چې ما زما د څېړنې د مخې چې هغه د دغه قصیدو په هغه شرایطو باندې برابرې دي، ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسني ادب کې، البته څومره چې ما مطالعه کړې ده، ما دغسې قصیدې بیا پیدا نه کړې. دغه قصائد په نامو باندې څه شی ویل شوی دی دا فقط هغه اوږده نظمونه دي
د ته مونږ په پښتو کې کوم ځانګړی
هغه نوم چې ورته زموږ استادانو ټاکلی چې بوللی ورته ویلي راځئ چې دې ته بوللی وویو دا ما یې وړاندیز هم کړی دی چې د قصیدې سره یې فرق وشي راځئ دې ته بوللی وویو او دا به څنګه کوو دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پایه چې د غزل نه فرق وشي په بیتونو ګوره ته دغه نه شي کولی توپیر نه شي کولی چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي داسې خبرې دي صحیح دا 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 کوم دا معیار نه دی
مثلا
معیار څه شی دی مثلا ته سر نه تر پایه پورې یوه موضوع یوه موضوع داسې وپالې چې که دا یو بیت کنډو شي ممکن دا موضوع دغه شي لمنځه لاړ شي صحیح غزل سره بیا فرق راځي چې وکړو غزل هم همدغسې یو دوره وهلې ده اما هغه یوازې د ښایست او د صفت دوره ده که نه چې دا ښایست صفتونه ستاینې کوم خو موږ ولید چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغیر پکې راغی په موضوعي لحاظ باندې د انځور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انځور وصلوي
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب ته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحات ته اړتیا شته او که نه
ولې نشته ما دغه کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دې کې ما وړاندیز کړی دی او دا کار باید د یو دغسې یو ګردی میز وي یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې ښه پوهه ولري راځئ چې مالې دا فورمونه ونومو دا خو یو سړی جګ شوی زه یې څوک نه ملامته کوم او هغوی د خپل کار یې کړی دی یو کس جګ شوی دی یو بل نوم یې رامنځته کړی دی بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي د نومونې چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او که نه دا باید وشي اوس مثلا زه ته وایم تاسې دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ دا نوموري خاط څه چې د هغې ځنه راغلي مونږ ته کنه څه چې بیا زموږ د خپلو څېړونکو بیا بېرته پیشخوند وهلی دی دا یې ګډوډ کړي دي راځي خو اوس خو دا ولس خو تاسې ته یو نوم پرېښی دی صحیح ځینې شیان دي چې نوموري نه لري ته ورته نوم جوړی او هغه چې ولس درته پرېښی هغه خو دومره څېړنیز فکر پرې نه دی کړی راځي اوس دا څنګه کټګوري کړو کټګوري خو هغوی کار نه و کټګوري زموږ استاد کار
کلاسفیکیشن باید ادیبانو
کې مثلا ګوره زه اوس وایم کنه لنډۍ چې ته ورته ټاپه ورته خاص جوړښت دی هېڅ دې کې څه نه شي ویل کېدی عروضي جوړښت معلوم سرو کې دیم خاص جوړښت دی دا اوس ته بیل دی د دې کټګوري اوس تا کار دی بیا مثلا چې دین را تېرېږي دا د هغه برخې چې د ولس پورې تا وتړلې په دې برخه کې ګوره ځینې دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې نه راځي د جوړښت له مخې ته چاته نه شي ښودلی اوس که ته یو چاته څه شی ښې لنډۍ ښې نو ته ورته څه ویلی شي ته ورته لږ تر لږ عروضي جوړښت چې ټاکلی دی او ورته ښې لنډۍ په دې ورپېژنې په دې خو نه ورپېژنې چې دا عشق دی او دا محبت دی او دا داري دغه دا خو موضوع ده
په موضوعي لحاظ خو بیا
دا خو نه شي اوس ما یې وړاندیز دلته د بیا هم دا کړی دی چې راځئ دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کړو او اغه جوړښت لمه چې کوم فورمونه موږ پیژندل یغه بل ډډې تکو
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤوله مرجع اوس شته چې یغوی په کې کارو کی
مسؤوله مرجع پونتون ده او اکاډمۍ ده خو څېړنیز مرکزونه یوه تدریسي موضوعات مخ کې وړي بلې څېړنه کوي دا د دوی سره کینی په دې باندې بحث وکي موږ ډېر نور ستونزې هم پر دې سربېره لرو اوس ګور دا ادبیات تاریخ دا دورې چي دي په دې کې موږ ستونزې لرو خو زه خپل فکر وایم بل خپل فکر وای بل خپل فکر وای راځي چې دا نظرونه دغه سره کړه ګرځې مې شدل ته دغه سره تبادله کی یو غیر یو نتیجې ته ورسیو نظرونه ورکی او یو بل ته غاړه کېږو زغم هم ولرو متاسفانه دا کار نه دی شوی او اوس هم اړتیا ده
شاعر کې د یوې ټولنې سترګې او نظر دی نو هنرمند او سندرغاړی په دغه نظر کې د سا اچوونکي حیثیت لري په فنکار برخه کې د استاد شاولي د هنري ګلبڼ له یوه تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږېدلی یو
فنکار
افغان صاحب پدې کوم ټول پیغو چې ته له وطن لری پردیس څومره وخت کیږي چې موسیقي ته مخه کړی ده
زما خو ډیر وخت کیږي چې موسیقي ته مخه کړی زما شوم ما چې د موسیقي دنیا ته می هغه راوړل او بلداشي تقریبا اتلس کال بکیږي تقریبا ولس کال کیږي چې زه موسیقي سره آشنا شوم موسیقي می شروع کړی
اول سندره دی یاد د چاول د څویلې دی
اولنی سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې پکور کې موږ سم زکول سم زموږ هم کول دغه سندره نو هغه بم وړی لیلو سهار دی شمال دی ولل پانی دی
اوس چې کله کله زمزمه کې اتلس کال په خوانه وخت نه یادي
وړی نه یادي زما خو کې ډیر خسته یادونه دی په سندره کې خپل پلار ویل ټي وی کې یو وخت کې چې مسافر مو ماشومان په ټي وی باندې کتن واغې سندر نړیری متاثر شوم بیا ډیر خوښیدل هغه بم ځان سره بیا سم سم کوله امر ان شو
ته موسیقي په برخه کې دی باقاعده زکړی کړی کنه
او د موسیقي په ډډه کې خو زه خپل سټوډنټ یم سکول ویمه کالج نه ګریجویټ شوم او ان شاء الله اوس په تیپ شروع کوم هغه یونیورسيټي چې ورته وای هغه به شروع کوم
په سکول کې تاسو د موسیقي پروګرام مو دا هسته
مونږ چې کوم سکول کې سټډي کول نو په هغه سکول کې مونږ یو کلاس د موسیقي ملارو ده چې میوزیک کلاس پکې ته ویل چې هغه په های سکول کې چې زما ناغه وخت کې دا سوي چې باید یو کورس ویل شي د میوزیک ناغه یو کریډټ به واخلي نو هغه کریډټ بمنګ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و پخې کې دا کریډټ مونږ غوښته او هم وسترن میوزیک می هم کړه
وسترن میوزیک غواړم یو بل دغه ساسي کورنی بیس ته لاړ شم دا خوستا هغه زکړی وی چې هغه دی په مکتب کې په سکول کې دی وکړي لدی ور علاوه لکه څنګه چې ساسي پلار یو ډیر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی د هغه مرسته در سره څو
د پلار خو ډیر لوی مرسته د پلار خدای مرسته و چې اول هغه کوم هنر کو هغه نه مونږ متاثر نو دا لري په شوق باندې مونږ چې یاره د سیګانو مونږ کلو کې یا وسنګا شوق هم دی چې پلار غوته سندري مونږ مو بیا دا چې هغه نه پس پلار سره کې نه سلام او بیا دا غنه کلاسیکل میوزیک مونږ زده کړو کړه د پلار نه چې کلاسیک میوزیک ډیر مهم دی چې بیس دی د میوزیک بیا کلاسیک میوزیک نه مونږ شروع کړو رو 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 بیا غنه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه د پوری معنی چې پوښتنه چې سندره څنګه ویل کیږي غزل څنګه ویل کیږي دی باندې پوښتنه بیا غنه بعد شاعری چې کومه شاعری وېد ویلې شي سرقم طرز ویلې شي سرنګي موزیک پیشي او دا ټول د پلار د خوانه مونږ ته ټیچینګ شوی دغه مکتب
کله چې استاد وی او مشاګر په تبیره حاصله غا متاثر وی او لپلار خوځوي خامخا متاثر وی چې پلار یې استاد یو د هغه د استاد شاولی په طرزونو کې توپیر شته کنه د سندري د بیان په انداز کې فرق شته کنه
یو کس وو چې ما یاد شو دغه د خبره اوس څنګه ماته ویل چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا مانا دا غی په ځای هغه ځای نشینې ولې اس کلم خدای کې وا زده وایم چې ته کاپی د پلار دی چې کله سندره وای نو موږ د فکر کوو چې د پلار आवाज دی بلګ لګ سره جوړی کې پدې چې زه متاثر یم ته خو خیدم پلان ډیر زیات او بلدا شي دا غي هنر میډل زیات خو خونو چې کله طرز و م کمپوز و م سندر و م نو دا غرنګ پکې ښکاری
تا مخکیم دا د لاري خبرو کړو دی ویلي چې اکثره راتوي چې تاسو د استاد شاولی کاپی پښتو ژبا رښتیام د استاد شاولی احسان اتکرم نشي پوره کولای پښتنم هغه احسان اتکرم نشي پوره کولای خو یو مسله دا ده چې کچیرته موږ وایو کته د استاد شاولی کاپی وسیږي نو موږ خو اړتیا استاد شاولی تر لره له استاد شاولی شته
صحیح خبره
دی ژوندې لري او معمولا په موسیقي کې نو لارو ته اړتیا ده
صحیح ده
ستاسي نوې لاري څه دي
زما نوې لاري خډيري دي او ډیر فکر په وهله ده ان شاء الله او لا خو زه د هنر کما سټډي کړې ده یا مې میوزیک سټډي کړې ده نو هغه وخت کې زه میډیا ته نوم وروته اوس هم نه مروته دا اولنې غاز ده زما چې کومه میډیا ته نو دینه بعد به ان شاء الله زما لاري نوی نوی لاري دي فکرونه مې وهلې دي نوی نوی کلامونه دي د بابا کلامونه دي د خیبر افریدی دي د خاطر افریدی دي د ساحل افریدی دي د ساحر افریدی دي د ملنګ جان بابا ده زمنګ ډیر شاعران ډیر ډیر لوی لار پاتې ده ماته
او دونکو به ستاسو د زمزمې په تمای څه غواړي
ما یو د حمزه بابا یو نوې کلام ریکارډ کړی دی او هغه به زمزمه کوم دست لغوندې خو عورت ډیر بدر ته نه وایم لغوندې خو عورت ډیر بدر ته نه وایم ډیر سمې پزړ کې دی لوک پزړ ته وایم
دل سمے پزڑا کی دل بدلتا وایم لوگوں دے خوا رات دیر بدلتا وایم
دایوں میں کلام ہوں انشاءاللہ
انسانی ژوند بیلابیل شیبی خوندی کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو پاړه په هنري ژبه پوه شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو هم د ارزښت چې لنډه کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي د زرپانی په نننۍ پاڼه کې مو لنډه کیسه په وینو سور په سر له انتخاب کړه دا کیسه زموږ همکار وګمه جبارخیل وړاندې کوي
زرپانی ماشومانو په باغ کې لوبې کولې کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړا غانو کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غږونه هم راپورته شول سور سرې ادې د پالکو په پاکولو بوخته وه بیخي یې د هغوی په چغو غوږ نه ړپاوه له څو شېبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ راپورته شو ادی هله چې ټوله یې په وینو سره کړم ادی چې د وینې لفظ واورېده رنګ یې وتښتید ټوله ورپېده بیا هغه پخواني وختونه وریاد شول بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې راپورته شوه ولی د باغ له کونج نه نبیله را روانه وه په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو وینو یې په تندي لارې کړې وې وایي ادی دې درنه جار شي دا چا دا همی ولی ولی په دې څه بلا راښکته شوې وه نبیلې بې واره چغې وهلې دې سور بزوړک را باندې د لرګي ګزار وکړ نو ولې ادې هسې دروغ وایي ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول د لاسه مې لرګی خطا شو او د دې سر پرې ولګېد ته وار وکړه سور بزوړکه پلار خو به دې راشي کنه سور سرې ادې ژر له خپلې ملانه سور دسمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه غرمه شوه په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې بلبلانو هم د ګلابو له مخونو مچې اخیستې هلته په کټ کې سور سرې ادې او نبیله یو ځای پرتې وې د کټ لاندې د اوبو سور منګوټی ایښی و په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې بیز بیزکیو ترې ګیر چاپېره اتمونه اچولي وو کله به په اوبو ورغوټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې په ټول باغ یوه اترینا وږمه خوره وه د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته داسې ښکارېده لکه چې د یو بل نه مرور وي وړوکی واسې د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت و کله به یې مچ په یوه خیرن اننګې کېناست او کله په بل آن کله کله خو به یې د پوزو په سورو کې هم ورننوت پاس په انګورو تاک کې د کشمشي انګورو غونچو هم تالی وهلې ګرچاپېره ترې د سرو غمبسو بنګار و د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمې ویلې ټوله فضا رنګینه وه هرې خوا د پسرلي مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیستی و د باغ دروازه په ډیر زور سره را خلاصه شوه سور سرې ادې د دروازې له درز سره په کټ کې نیغه کېناسته کلمه یې درسته کړه دروازې ته یې پام شو یو ځلې بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرېد تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې اوږده کالي تورې اوږدې اوږدې موزې په اوږه ماشیندارې او راکټونه پی وشی بکی لسترگو تیر را تیر شل. سرسر ادی حک حیرانه ده دروازی خوات گوری او نکو هیگی چه سوکری لکه ده بوت بطیر ناسته با نیه لخلی چه وستلی شل او نیه چه دلاسه که دل بیخی بیده میشوا طول روحیاتی بایلی لیو بیاورت حقا چه رامخ که شوی بو چه دین غختل رایا دی کری لسپین زلس دقیقی با لانوی تیری چه حالات کټمټ د پخوا پشان شول لاندې مخپټې د اوږدو څون خاوندان په اوګو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنی چورلکې لڅو شیبو پس د باغ حالت بدل شو. هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې، هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې، اوس په صورته نور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې، څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو اورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سورسرې ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستونې ستاخ پرته وه. وړوکی واسي هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو. خو بس ها چې سره وو خو بس شنه وو، خو چې شنه شو داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به د لیکوال او څېړونکي ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندانه احوال بیان کړو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکړ افغان. ملا عبدالباقی کاکړ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلای او په 1440 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچېدلای. عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. د به همیشه د دینی احکامو تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1240 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوږده مثنوی د تهذیب الواجبات فی التخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې 600 بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1260 هجری قمری کال د میزان د 15 په ګڼه او همدارنګه د دې کال څخه وروسته په نورو ګڼو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې د عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تللی و. د یوه یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک دی، چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو او د خبرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: توپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. توپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیر کړه، پڅه توره دې تیر کړه، کدی رب ته تنده سپین دی.
شاعر د زمان تیری، رواني او راتلونکي صحنه په هنري انداز بیانوي. کله نه کله دا هنر سرحدونه مات کړی او د ټول انسانيت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړي سیمې او یا ژبې لپاره. په ورېښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن څپرکي ته لیکل شوی نظم رانغښته. ملتیا مو وکړئ.
ورېښمین خیال
په دې خاور کې مین یو گناهګار دی، په دې خاور کې مین یو گناهګار دی. هلته مینه په سپېڅلو کاڼو تلی، دلته لا هم مینان په کاڼو ولي، هلته لا هم یو مین دویم بادشاه دی. دلته اوس هم معشوقه پردو کې پټه، هلته اوس هم د مین په خوا کې اوسي. دلته مینې ته په سپکه کتل کېږي، هلته مینه ده له هر مقامه لوړه. دلته اوس هم د دیدن په ارمان مړ دي، هلته اوس هم د یو بل سترګو کې ورک دي. دلته اوس هم د دیدن په ارمان مړ دي، هلته اوس هم د یو بل سترګو کې ورک دي. دلته اوس هم ژړاګانې پټې کېږي، هلته هیڅ قاموس کې نوم د ژړا نشته. دلته اوس هم ارزوګانې وژل کېږي، هلته مینه ده او مینه پالل کېږي. دلته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، هلته مینه کې ګمان په یقین اوړي. دلته لا هم سرنوشت بل په لاس وي، هلته ژوند د هر چا خپل اراده ده. دلته لری دی یوسف له خپل یعقوب، هلته زار وي معشوقان له خپل محبوبه. دلته اوس هم ژړاګانې غلي کېږي، هلته ژوند په خنداګانو کې تیریږي. د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول. یویشتمه په تیزۍ سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دورانه. زه جدا یم لتا او تله مانه، وایه څه وشول دا څه کیږي جانانه. ته خفه یې زه خفه یم لتانه، یم لرې زه لتا او تله مانه. د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یویشتمه په تیزۍ سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دورانه. زه جدا یم لتا او ته لمانه، وایه څه وشول دا څه کیږي جانانه. ته خفه یې زه خفه یم لتانه، یم لرې زه لتا او ته لمانه. دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی ګویا دی. دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند نه مینه څاڅي. دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه. خدای دانو څنګه ویش شو، خدای دانو څنګه ویش شو چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خاندي. خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړ یم خو ژوندی یم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده. خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی. خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم. خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرت. خدای دا څنګه محبت دی چې په شک کې بنا دی. خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی. خدای دانو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورزنی ورک دی. خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري. خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی. خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی. خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده. خدای دا څنګه تعلیم دی. خدای دا څنګه رڼا ده. خدای دا څنګه نظام دی. خدای دا څنګه تعلیم دی. خدای دا څنګه رڼا ده. خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده. خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه. خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم. خدای زر شه، خدای زر شه، خدای زر شه. په یو کون او په کون دی موږ لوی شر خلاص کړه. دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته هلته ورک شي.
بیکر دا ساده د مخ نه جوړ کا مو دې وشوي دارش نه تماشا کوي د فرش. یا خدایا یا خدایا یا خدایا یا خدایا یا خدایا یا خدایا دا وطن میں دخدایا دا مخ نہ جوڑ کا یا سیال خی وگراو یا جانانا مصورہ.
ستاسو رایا ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمنګ د ټولو حق دی. مخ باید رای ورکول.
د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.